افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې ازادي راډیو د خبرونه ډېر برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري ام برخه لرو. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. ناتو د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلې دوه هرکلی کوي. د ناتو نه ویشت غړو هیوادونو د ګډې دفاع ژمنه وکړه. چین په پیکینګ کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د سفارت شازده فریزار کړ او د هغې لایحې پر ضد اعتراض وکړ چې د امریکا کانګرس یوه ورځ مخکې تر دې تصویب کړی و. د خبرونو تفصیل. ناتو د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو هرکلی کوي. د ناتو عمومي منشي ین ستولتنبرګ په لندن کې د دې تړون د سرمشیزې په پای کې پرون وویل چې د افغان ځواکونو ملاتړ په افغانستان کې سولې ته د رسېدو غوره لار ده.
موږ ژمن یو چې د افغانستان ملاتړ ته ادامه ورکړو، ځکه چې موږ په دې ژور باور لرو چې د افغان ځواکونو روزل، هغوی ته سلام مشوره ورکول او مرسته ورسره کول د سولې د هڅو تر ټولو ښه لاره ده، تر څو طالبان پوه شي چې د جګړې په ډګر کې به کله هم بریالي نه شي. هغوی باید د خبرو میز ته کښېني او نوي موافقو ته مخه کړي. تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې پرون یې په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره وکتل، قطر ته ولاړ شي او له طالبانو سره د سولې خبرې بیا رسمان پیل شي. د افغانستان ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله موهب په کابل کې د جرمني له سفیر پیتر پراګل سره د انتخاباتو او سولې مسله وڅېړله. د ملي امنیت شورا ویان کبیر اخمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ملي امنیت سلاکار په دواړو پروسو کې له جرمني مننه وکړه چې همکاري کوي، او په ځانګړي ډول د سولې په برخه کې ویل چې افغان حکومت تل د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت باندې د سولې مذاکراتو ته ژمن ده، او له دې ډول مذاکراتو سره چې هر ډول همکاري وي حکومت ورته تیار دی.
د جرمني سفیر ژمنه وکړه چې د سولې په برخه کې به افغانستان سره مرسته وکړي. د جرمني د سفیر دا لیدنه کتنه یوه ورځ وروسته تر دې وه چې په کابل کې د جرمني دفاع وزیر له ولسمشر اشرف غني سره هم کتلی وو. د جلال آباد ښار په جلال آباد ښار کې تیر شپه یو شمېر مدني فعالانو د پی ایم ایس جاپانی مؤسسې د مشر تتسو ناکومورا په ویر د هغه له عکس سره شمې بلې کړې او د هغه تر عکس لاندې ولیکل تاله کې یو افغان ژوند وکړ او لکه یو افغان ووژل شوی و. بخه موږ ستا ملاتړ ونه کړی شوی جاپان و. بخه د ویر په دې محفل کې د علي شاداب په نوم یو مدني فعال وویل
سخت زیات خوشنی شوی، سخت په ودردیدلو ناکامورا زموږ ویاړو دینو د کولر پسین باندې ډیر بندونه را جوړ کړیو. پلان دا و چې دلته د برق یو ډیم جوړ کړی او دغه هیواد جوړېدو دښمنانو پرېنو خودلو.
د ننګرهار دی ولی ویانا تاولا خوګیانی ازادي رادیو ته پاسته ولی صوتي پیغام کې ویلي چې د ناکامورا جسد پرون کابل ته ولېږدول شو او کشفي او امنیتي ارګانونو د دې قضیه په تړاو پلټنې پیل کړې. د ناکامورا پر موټر پرون د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې وسلوالو برید وکړ چې په دې حمله کې د 15 افغان همکاران هم ووژل شول. تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سترې محکمې له لوري د افغان لیکوال محمد زمان احمدي د زندان د حکم د لغوه کېدو هرکلی کړی دی. ابتدایي محکمې محمد زمان احمدي په 20 کاله بند محکوم کړی و. سترې محکمې د احمدي لپاره د ابتدایي محکمې لخوا د ورکړل شوي 20 کلن بند حکم لغوه کړی او د قضیې د بیا څېړلو سپارښتنه کړې ده. احمدي 5 کاله پخوا د بامیان د بودا مجسمې د ویجاړېدو پر عواملو یو مقاله لیکلې وه، خو هغه مقاله چې ویل کېږي دیني مقدساتو پکې سپکاوی شوی و خپرنه شوه. نوموړي په همدې مطلب په خاطر زنداني شوی و او 5 کاله یې په بند کې تیر کړ. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پرون د یوې اعلامیې په ترڅ کې وغوښتل چې عدلي او قضایي بنسټونه باید اوس دې ته هم ځواب ووایي چې ولې ښاغلی احمدي زنداني کړی دی. د ناتو نه ویشتو غړو هیوادونو د ګډې دفاع ژمنه وکړه. دا ژمنه په لندن کې د دې تړون د آیویمي کلیزې د تاسیس د آیویمي کلیزې په ویاړ د دې تړون د سرمشیزې د پای په اعلامیه کې شوې ده. پرون تر غونډې وروسته په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې غړي هیوادونه د اروپا او د امریکا د شمال ترمنځ خپلو اړیکو ته ادامه ورکوي. په اعلامیه کې همداراز غړو هیوادونو د تړون پر پخوانۍ 15 ماده ټینګار کړی چې پکې ویل شوی د ناتو پر یو غړي برید دا معنی لري چې د دې تړون پر ټولو غړو برید شوی دی. د ناتو د سرمشیزې د پای په اعلامیه کې دا ټکی زیات شوی دی چې دې ته اړتیا شته چې هغو فرصتونو او ګواښونو ته پاملرنه وشي چې د چین د مخ په زیاتېدونکي نفوذ او نړیوالو سیاستونو نتیجه ده. د ناتو سرمشریزه ته د ناتو عمومي منشي ان سلطنبرګ وویل چې ناتو تړون په تاریخ کې تر ټولو بریالی تړون دی، ځکه چې توانېدلی دی هر ځل چې نړۍ بدله شوې دا تړون هم ورسره ځان عیار کړي. چین په پیکینګ کې پرون د امریکا د متحدو ایالاتونو د سفارت چارلز دافیر ویلیم کلین احضار کړ او د هغې لایحې پر ضد اعتراض وکړ چې د امریکا کانګرس یو ورځ مخکې تر دې تصویب کړې وه. کانګرس د سیشن بی په ورځ د 400 موافق او یوې مخالفې رایې سره د چین پر یو شمېر چارواکو د بندیزونو لایحه تصویب کړه او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د توشیح لپاره واستوله. واشنګټن پر چین تور پورې کړی دی چې په خپله خاوره کې له اویغور مسلمانانو سره زیاتی کوي او د هغوی بشري حقونه تر پښو لاندې کوي. د چین حکومت د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د شنجن په سیمه کې نږدې 1,000,000 اویغور مسلمانان او د مسلمانانو نور اقلیتونه په تعدیبي کمپونو کې داخل کړي دي. چین دغه کمپونو دفاع کوي او وایي چې دلته خلک روزل کیږي. د چین بهرنیو چارو د وزارت ویان پر نوویل چې د امریکا متحده ایالاتونه باید سمدستي د لایحه لغوه کړي او د شنجن په چارو کې مداخله لاس واخلي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، خبرونه ډیره برخه موسیقي د ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو پر درې مهم موضوعاتو په تفصیل راپورونه اوري. په افغانستان کې د سولې د ورستیو پیل شو هڅو په بابت کابل ته د افغانستان د سولې پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي سفر او افغان ولسمشر اشرف غني سره د هغه د وروستۍ کتنې له حاله خبر شي. دغه راز په حق کې د جرمونو د نړیوالې محکمې د وروستیو هڅو په باب به هم واوري. او په جلال آباد ښار کې د مدني ټولنې د فعالانو لخوا چې تېره شپه د جاپانی مرستندوی کارکوونکي د وژلو لپاره د ویر مراسم جوړ کړي و، خو راځو لومړی د سولې هڅو ته. په افغانستان کې د اوربن مسله د ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تېرې غونډې د یوه مهمه موضوع وه. دا غونډه پرون په کابل کې وه او تمه ده چې ښاغلی خلیلزاد له کابله قطر ته ولاړ شي او د طالبانو له استازو سره هم د اوربن پر امکاناتو خبرې وکړي. له دې مخکې ښاغلی خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره څو پلاوي غونډې کړې وې. تفصیل د احمد شبر په رپورټ کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د اوربند پر امکاناتو خبرې وکړې. خلیلزاد په ارګ کې له ولسمشر اشرف غنی سره پر دې مسلې وشخېده. در د خبر پاڼې له مخې په دې کتنه کې چې تیره شپه په جمهوری ریاست کې به د اوربند سربیره له هیواده بهر د طالبانو د پټنځایونو پر ستونزو تمرکز وشو. دار په اعلامیه کې راغلی دی چې پر دې دوه موضوعاتو تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تیره اونۍ د هغه د سفر پر مهال په بګرام کې خبري شوې وې. د اوربن مسله په خاطر طالبانو رد کړې وه او ویلي دي چې کله بهرني ځواکونه ووزي په خپل اوربن راځي. د ښاغلي خلیلزاد دفتر ازادي راډیو ته په یو پیغام کې څرګنده کړې ده چې خلیلزاد به په قطر کې له طالبانو سره وګوري او له هغه سره به پر هغو لارو چارو خبري وکړي چې بین الافغاني خبري وشي، د شخړو کمیدو ته زمینه برابره شي او اوربن ټینګ شي. رویټرز اژانس د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت په استناد خبر ورکړ چې زلمی خلیلزاد به له کابل بیرته قطر ته لاړ شي او له طالبانو سره به د سولې خبري مخته یوسي چې شاید د خبري اوربن ته لاره هواره کړي. د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله ستانکزی وی چې د سولې لپاره اوربند ضروری دی.
کاری چې امریکایان د سکراین لري چې سولې ته د دوی د فرمول پر مبنا لیږي شوی. د ما عقیده دا چې پرته له اوربند نه د سولې مذاکرات مخته نه ستلای. که مخته ولاړ شي نو ډېر اوږد مدت به ونیسي.
اسوشیټډ پریس اژانس د طالبانو د یو چارواکي په وینا چې د نوم له اخیستو یې ډډه کوله خبر ورکړی دی چې زلمی خلیلزاد د کابل تر سفر مخکې له دوی سره د سولې غیر رسمي خبرې کړې دي. د ښاغلي خلیلزاد په مشهد امریکایي پلاوی او طالبانو د سولې رسمي خبرې وروسته نه پړاوه. په سپتمبر کې هغه وخت ولسمشر ډونالډ ټرمپ ختم کړی چې طالبانو په کابل کې د یو موټر بم د چاودنې مسؤلیت ومانه چې پکې 12 تنه د یو امریکایي سرتیری په ګډون ووشل شول. دار په اعلامیه کې راغلی دی چې د افغانستان ولسمشر زلمی خلیلزاد ته څرګنده کړې ده چې د سولې پروسې د پرمخ بیولو په هدف باید د اوربند او په بهر کې د ترهګرو د پټنځایونو موضوعات په جدي ډول په پام کې ونیول شي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتلی که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبیش
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
مختلف و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په څپو کې په اونیس پروګرام کې پر دوو موضوعاتو خبرې کوو، سولې د سولې روانې هڅې او د غرض د ناتو د تاسیس د اویو میکلیزې په ترڅ کې دا چې افغانستان د ناتو تر ټولو لوی او اوږد ماموریت دی. په دې نږدې شلو کلونو کې ناتو څه لاسته راوړنې په دې هیواد کې درلودې، د هغه موضوعات دي چې په دې خپرونه کې څیرو تاسو هم کولای شئ چې پکې برخه واخلئ. د جرمونو نړیوالې محکمې پرون د هالند په هاګ کې په افغانستان کې د احتمالي جنګي جرمونو په اړه د هغې غوښتنې په اړه غور پیل کړ چې پخوا یې رد کړې وه. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ یو وکیل پرون په هاګ کې د جرمونو له نړیوالې محکمې څخه وغوښتل چې څارنوالان په غلطه دي چې په افغانستان کې د جنګي جرمونو د اعداو په اړه د څېړنې د پیلېدو لټه کوي. ج سیکلو ویل د دې محکمې د څارنوالانو دغه اقدام مستقیما د امریکا پر ضد دی.
This is a direct move by the prosecutor on US interests, no question about that.
پدې کې شک نشته چې تارنوال له خوا دغه اقدام مستقیما د امریکا ګټې په نښه کوي. زما په نظر دا به ساده توب وي که له دې پرته بل ډول فکر وشي. ښاغلی سیکلو دغه څرګندونې پرون په هاګ کې خبرلانو ته وروسته تر دې وکړه چې دې محکمې پرون په خپلې هغې مخکینۍ فیصلې بیا غور پیل کړ چې په ترڅ کې په افغانستان کې د مختلفو جنګي لورو لخوا له 2003 څخه د 2014 کال تر پایه پورې د جنګي جرمونو او له بشري حقونو څخه د نورو سره روانو ادعاوې څېړل کېږي. آی سی سي په 13 اپریل میاشت کې په مخکینۍ فیصله کې د دغې څېړنې د رسمي پیلېدو لپاره د دې محکمې د څارنوالې فتو بن سودا غوښتنه رد کړې وه. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې بن سودا ویلي چې د لومړنیو څېړنو له مخې چې پر اساس به اصلي څېړنه پیلېږي او ټول شواهد راټولېږي، طالبان او له هغوی سره تړلې ډلې په دې موده کې له 10,000 د زیاتو ملکي وګړو د وژلو مسؤول دی. د نوموړي په وینا دغه وژنې دا مفکوره پیاوړي کوي چې طالبانو د ملکي وګړو په وژلو سره د بشریت ضد او جنګي جرمونه ترسره کړي دي. په لومړنیو څېړنو کې دغه راز موندل شوی چې افغان چارواکو هم په لویه پیمانه د بندیانو په شکنجه کولو سره له بشري حقونو سرغړونې ترسره کړي، او همداراز په افغانستان کې امریکایي ځواکونه هم ګرم بلل شوی چې د 2003 کال د مې او د 2014 کال د دسمبر د میاشتو تر منځ موده کې لږ تر لږه 16 کسان شکنجه کړي دي. دغه راز په جلا توګه د امریکا د مرکزي استخباراتو اداره CIA هم تورنه شوي چې په افغانستان، پولند، رومانیا او لتوانیا کې لږ تر لږه وویشت بندیان شکنجه کړي دي. د قربانیانو یوې مدافع وکیلې کاترین ګلاګر چې د ګوانتنامو د دو بندیانو استازیتوب کوي ټینګار وکړ چې تر اوسه پورې هیڅ یو جګپوړی امریکایي چارواکی په افغانستان کې د جګړې یا د CIA په پټو ځایونو کې له مقرراتو د سرغړونې د ادعاو په خاطر مسؤول نه دی بلل شوی. میرمن ګلاګر وویل د امریکا د شکنجې د پروګرام په اړه د یوې څېړنې پیلې دل به دا مسله روښانه کړي چې هیڅوک پرته له دې چې څومره قدرت لري یا کوم موقف لري له قانونه پورته نه دی. هغوی چې د نړیوالو جدي جرمونو لوی مسؤلین دي ورسره به حساب کتاب کیږي او له نړیوال مافیا ته به نه برخمن کیږي. په هغه کې د جرمونو نړیواله محکمه ICC چې په 2002 میلادي کال تاسیس شوې جنګي جرمونو، ډلې ایزو وژنو او د بشریت ضد جنایتونو ته د رسیدګي قانوني صلاحیت ورکړل شوی، خو په دې شرط چې دغه جرمونه د دې محکمې په غړو هیوادونو کې ترسره شوي وي. افغانستان د دې محکمې غړیتوب ترلاسه کړی خو د امریکا متحده ایالات غړی نه دی.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
او دغه راز په افغانستان کې ملکی وګړو او دغه راز د بشریت ضد اعمالو په ترڅ کې پرون هم یو بوګنون کې پیښه په جلال آباد کې وشوه. د جاپاني پی ام اس ماسي مشر تتسو ناکومورا په